द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا ډیوه ده د جمعې ورځ کال 2013 د اګست میاشتې 18 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مازیګر 6 بجې سوي دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د 9:30 بجې سوي دی. د وایس اف امریکا ډیوه یو وساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
دا ستاسو خبرونه کې شراغ لاست وی یو سره ملګری اوسئ. یو وساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکه.
د مخالف ګوندونو د احتجاج ترڅنګ نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره 1,00,010 رای اخستو سره عمران خان د ملک 22 وزیر اعظم جوړ شو. د هغه سیال شهباز شریف 6 رای اخیستلی.
افغان صدر اشرف غنی نن په غزنی کې د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوه په نامه یادولو سره پوښتلی دی چې افغانستان ته دې ځواب ورکړي چې ولې په غزنی کې د ژوبل طالبانو درملنه د پاکستان په اسپتالونو کې کیږي.
او په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو د سار ادارې یوې ډلې په پاکستان کې د یوې هفتې تیرولو وروسته په رسمي توګه څه ویلي نه دي، خو رپورټونه د پاکستاني چارواکو د خولې لیکي چې که پاکستان د ډلې سپارښتنې عملي نه کړي نو تور لیست کې به واچول شي.
پاکستان ان چیزوں کو کر سکتا ہے لیکن اس کو جو بھی اس میں ہرڈلز ہیں ان میں ہو سکتا ہے ٹیکنیکی ہرڈلز ہوں، پروسیس کے ہرڈلز ہوں، کیپیسٹی کے ہرڈلز ہیں، تو وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ درست ہو سکتے.
اواز دا خبروں و تفصیلات.
د مخالف ګوندونو د احتجاج ترڅنګ نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ملک نوی وزیر اعظم ټاکل شوی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان په قومي اسمبلی کې نن 1,00,010 ووټونه او د نوموړي مخالف امیدوار او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف 96 ووټونه ترلاسه کړي دي. د مسلم لیگ نون مرکزی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق، د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په دې د راضي کولو کوششونه وکړل چې د پیپلز ګوند غړي د مسلم لیگ نون امیدوار ته رای ورکړي، خو پیپلز پارټۍ د وزیر اعظم په انتخاب کې د برخه نه اخیستو خپله فیصله په ځای وساتله. د پیپلز پارټۍ د بایکاټ باوجود د ګوند شریک چیرمن بلاول بھٹو زرداری د قومي اسمبلی په غونډه کې ناستو. د وزیر اعظم د انتخاب په وخت مسلم لیگ نون امیدوارانو احتجاج کړی او ویلي تحریک انصاف د خلای مخلوق په مرسته په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړی.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې نوی ټاکل شوی وزیر اعلی محمود خان نن د جمعې په ورځ خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې. د سوات سیمې سره تعلق لرونکي محمود خان په 25 جولای پاکستان کې ترسره شوو ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی د غړي په توګه بریالي شوی وو او 13 ورځ د خیبر پښتونخوا و او یا غړو د خپلو رایو په ورکولو د صوبې وزیر اعلی وټاکي. د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا صوبې گورنر ښاغلی اقبال ظفر جګړه هغه ته د صوبې د نوي وزیر اعلی په توګه سوګند ورکړی.
د افغانستان صدر اشرف غنی د غزنی جګړه کې طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نه سپیناوی غوښتي چې کله ترهګر د پاکستان نه غزنی ته نو اوختي نو ولې د دغه جوبلو ترهګرو علاج د پاکستان هسپتالونو کې روان دی. صدر اشرف غنی نن د غزنی ولایت سفر کړی او د غلطۍ د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې د غړو سره خبرې اترې کړې دي. اشرف غنی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نه طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په حق لسپیناوی غوښتي او ویلي دي جنرال صاحب باجوه ورسره وعده کړې وه چې د انتخاباتو وروسته به د دې ګیلو ته پام وکړي. اشرف غنی د دې وړاندې هم څو ځله په پاکستان تورونه لګولي چې ترهګرو ته په خپله خاوره پناه ورکوي او په افغانستان یې نااعلانه جګړه ورته پلې ده، خو پاکستان هر ځل د افغانستان دغه تورونه رد کړي دي. د تېرې جمعې په شپه طالبانو په غزنی ولایت د څو اړخونو نه بریدونه کړو چې پکې د امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو، طالبانو په ګډون د 300 نه زیات کسان وژلي شوي.
پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو د سر نړیوالې ډلې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د آسیا څانګې شپږ کسیزه ډله سفر کړی او ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو په غیر قانونه توګه د لیږلو په نظام کې نیمګړتیاوې لري. د ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې اف اے ټی ایف پلاوی په پاکستان کې د ګټو نه کوونکو خیراتي ادارو تر څنګ د ګټور ملکیت او د ترهګرۍ ضد مالی مرستو لیږلو په لړ کې مشکوکه راپور ورنه شتون لري او پلاوی په پاریس کې دغه راپور د اف ای ټی ایف ته وړاندې کوي. او د خیبر پښتونخوا سر شار پېښور کې یو نشزۍ په ډزو وژل شوی دی. شش کال په خیبر پښتونخوا کې د نشزیو د وژنې دا اتمه پېښه ده چې رامخته کیږي. په دې اړه نور تفصیلات په یو راپور کې لرو.
دا پروان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د وجنو اتمه پیښه ده. د پېښور پیشتخري پولیس تانې اس اچ او اجاز خان وی ویډیو سره په خبرو کې ویل دوی ته تیره شپه په 9 بجې معلومه شوه چې یو نرخزی وجل شوی او بیا د وجنې په تور کې دوه تنه نیولي او مقدمه یې پرې درج کړې ده.
اگر تماکی بابت کی وجہ دا تماچر جی بڑی مہر خپل مرګر نازو کی کم دے ساجد ساجد اور کے نازو قتل کړی.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو قمر نسیم وای د پروان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د وجنو اتمه پیښه ده او د کال 2015 راهسي تر اوسه پورې 25 نرخزیان وجل شوی دي. او روان کال په خیبر پښتونخوا کې په نرخزیانو 308 د تشدد پیښې ریپورت شوی دي. د پېښور د نرخزیانو تنظیم یو مشر پرځانه وای کو حکومت د دوی د تحفظ بندوبست ونکو نو دا سبب پرېږدي.
نو مونږ به د خیبر پښتونخوا نه کسان خواجه سلامي مونږ به د دې جنګیرت کو مونږ به پنجاب ته لاړ شو.
پرزانی په پولیسو تورو لګاو چې د نرخزیانو په وجنو کې ککړو خلکو ته لاس ناچي مقدمه پر نه درج کړي چې د قانون منګولو ته راولي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امنیتی چارواکي وایي د افغانستان په فرا ولایت کې د طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوی چې په کې لشتر لزه 15 شپېته طالبان وژل شوی او تر 300 څخه زیات نور ژوبل شوی دي. د جمعې په ورځ خبری ادارې په ژواک د فرا د امنیه کماندان جنرال فضل احمد له خولې لیکلي چې تېر دوو ورځو راهیسې د فرا ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو په ضد عملیات روان دي چې هغوی ته پکې درنه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
روان کال د چین او د امریکې ترمنځ د تجارتي جنگ د یرو له کبله د ایشیا یو شمیر ملکونو کرنسۍ د ډالر په مقابله کې پریوتلې دي. چین، هندوستان، انډونیشیا او میانمار او پاکستان کرنسۍ روان کال یعنی کال 2018 کې د ډالر په مقابله کې ډېرې ښکته پریوتلې دي. د هندوستان روپۍ د جون په میاشت کې تر ټولو ښکته پریوتلې ده او د چین یوان د ډالر په مقابله کې د جون په میاشت کې 3.2% ښکته پریوتې. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان په شمول چین، هند او انډونیشیا نمونه په ایسیا کې د هغه هیوادونو څخه دي چې د کال 2013 د پیل نه د کرنسو بای د ډالر په مقابله کې ډیر لاندې تللی. په دغه هیوادونو کې که په خصوصي ډول د پاکستان او افغانستان ذکر وشي نو په تیره سموده کې د پاکستان د روپو بای د 40% څخه زیاتې لاندې تللی دي. د خارجي کرنسو په مقابله کې د پاکستان د روپۍ بیا کمیدل او یا پر ځای نه پاتې کېدلو اغیز د کورنۍ او خارجي سامانونو په قیمتونو یا بیو باندې هم د لیکيږي. د دې سره سم افغانستان چې دا مهال د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ په شمول د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. په دغه کې یو لوی مسله د افغانو د بیو لاندې تلل هم شامل دي. که څه هم د افغانستان کرنسی د تیرو سو کلونو راهسې په لاندې روانه وه خو اوس خپلې اخیری درجې یا کچې ته رارسېدلې. اقتصادي کارپوهان په ایسیا کې د کرنسو د بیو لاندې تللو ریا راکمېدلو علتونه د ترکیې او امریکا د خارج مخ په زیاتې خرابېدونکي ډیپلوماټي او کاروباري تعلقاتو په شمول یو شمېر نور چیلنجونه ښایي چې پکې د امریکا لخوا په چینایي او د دغه شانتې په نورو هیوادونو د ټیکسونو زیاتولو یا لګولو علت هم ښایي.
د ترکیې وزیر نن ویلي دوی به د امریکې لخوا د نیولې شوي پادری په سر څه قسم نوي بندیزونو ته ځواب ورکوي. د ترکیې سرکاري خبري ادارې اناډولو د تجارت وزیر روحسار پیکان د خولې ویلي دوی د نړیوالې تجارتي ادارې د اصولو لاندې د امریکې وروستیو تجارتي بندیزونو ته ځواب ویلی او په راتلونکي کې به هم ځواب ورکوي. د امریکې د تجارت وزیر سټیون منوشن د زیارت پر ورځ ویلو امریکا په ترکیې باندې نورو بندیزونو لګولو لپاره تیار ده که چېرې امریکایي پادری اندرو برانسن د کور نظر بندۍ نه آزاد نکړی شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د مخالف ګوندونو د احتجاج ترڅنګ نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره یو سل او شپږ اویا رای اخستلو سره د تحریک انصاف مشر عمران خان د ملک دوه ویشتم وزیر اعظم جوړ شو. د هغه سیال او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف شپږ نوي رای اخیستې دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبي.
د تحریک انصاف چیرمن عمران خان د پاکستان دوه ویشتم وزیر اعظم په توګه وټاکل سو. دوی د دغه چوکۍ دپاره د مسلم لیگ نواز ډلی شهباز شریف ته په اتیا ووټونه ماته ورکړم. عمران خان په دغه مقابله کې یو سل شپږ اویا ووټونه ترلاسه کړو او شهباز شریف شپږ نوي ووټونه ترلاسه کړو. د ټاکنو وروسته سپیکر اسد قیصر د اعلان په محل وویل
جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووټ حاصل کیے ہیں.
په ټاکنو کې په دې محل درې سوه دېرش غړي موجود وو چې پکې پیپلز ګوند درو پنځوس غړو او د جماعت اسلامي یو غړي په ټاکنو کې برخه وانخستله. پیپلز ګوند اعلان کړی وو چې د شهباز شریف ته وزیر اعظمۍ د چوکۍ دپاره پر نامزد کې تحفظات لري چې مسلم لیگ نواز ډلې له اړخه نه دي لرې کړی سوي. جماعت اسلامي هم ویلي وو چې یو اړخ ته به هم ووټ نه ورکوي. د دغه اعلان سره د مسلم لیگ نواز ډلې له اړخه چې غړوی تورې پټې تړلې وې سخت احتجاج وسو او ووټ ته عزت ورکولو نارې ووهل سوې. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف یو سل یو پنځوس غړي وو. خو د دې په دې محل ملګرتیا د متحده قومي موومنټ و د مسلم لیگ کاف درې د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس درې د بلوچستان عوامي ګوند پنځه د بی این پی پنځه د عوامي مسلم لیگ یو او د جمهوري وطن ګوند یو غړي وکړه. په پارلیمان کې قائد ایوان د ټاکنې وروسته سبا به عمران خان د دوه ویشتم وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی وده یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. خبرونه کې بل راپور لرو او تاسو ته راپور وړاندې کوو چې افغان صدر اشرف غنی نن په غزنی کې د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا په نوم سره یاد کړی او ځینې پوښتنه یې کړې ده چې افغانستان ته د ځواب ورکړي چې ولې په غزنی کې د ژوبل طالبانو درملنه د پاکستان په هسپتالونو کې روانه ده. په دې اړه نور تفصیلات استاد زموږ همکار ماوش جلیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی د غزنی جګړه کې طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا څخه سپیناوی غوښتي او پوښتنه یې راولاړه کړې ده چې که ترهګر د پاکستان نه غزنی ته نه ووختي نو ولې د دغو ژوبلو ترهګرو علاج د پاکستان هسپتالونو کې روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه وینا نن د جمعې په ورځ په غزنی کې کړې ده. هغه د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا نه طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په حق لسپیناوي غوښتي او ویلي دي جنرال صاحب اوبر سره ژمنه کړې وه چې له انتخاباتو وروسته به هغوی د افغانستان ګیلو ته پام وکړي او پوښتلی دي چې غزنی ته دا ترهګر له کومې ورغلل او ولې د پاکستان په هسپتالونو کې علاج روان دی. له دې وړاندې هم څو ځله اشرف غني په پاکستان تورونه لګولي چې ترهګر یې خپل موټی کې نیولي او په افغانستان یې نایلانه جګړه تپلې ده، خو پاکستان هر وار د افغانستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د تیرې جمعې په شپه طالبانو په غزنی ولایت له څو اړخونو ډله ییز بریدونه کړي وو چې پکې د امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او طالبانو په ګډون نږدې 1400 کسان وژل شوي او په 100 نور ژوبل شوي وو. وروستو په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې او عکسونه مخې ته راغلل چې پکې لیدل کېږي په غزنی کې وژل شوي او ژوندي نیول شوي زیاتره وسلوال پاکستانیان دي او د پاکستان پنجاب ایالت نه غزنی ته اوښتي وو. افغان استخباراتي چارواکو هم د غزنی د پیښې سازش کې د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی ککړ بللې ده. په ټولنیزو رسنیو داسې دعوې مخې ته راغلي دي چې د غزنی په جګړو کې د وژل شوو د 100 نه زیات مړي پاکستان ته وړل شوي دي. خو تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو سره د خبرو په مهال د غزنی جګړه کې طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی داسې هیڅ ثبوت نه دي ترلاسه کړي چې د غزنی نه پاکستان ته مړي راوړل شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. تاسو د موشلیل نا رپورت واوریدو چې نن د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان پوځي مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی ګیلو ته به ځواب وایي. خو د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ویلو چې د افغانستان نه پاکستان ته د مړو راوړو رپورټونه بے بنیاد دي. نو مولوی صداسی ویلو
غزنی، وی هاف ناٹ ریسیوډ اینی ایویډنس ٹو بیک اپ دیز سپوریس اکیوزیشنز اینڈ وی ریجیکٹ دیز بیسلس الیگیشن.
دا او د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل دی وای چې دوی داسې څه قسم ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې د غزنی د جګړې نه په جګړه کې وجل شوي مړګینی پاکستان ته راوړلې شوي دي او دوی دغه بې بنیاده الزامونه ردوي. افغان چارواکو دعوه کړې ده چې په لسګونو پاکستانی قامیت لرونکي په هغه 1400 وجل شوو توندارو کې شامل دي چې په غزنی ولایت کې په 1300 ورځو کې وجل شوي دي. خو پاکستانی او ځایي ځنې پاکستانی چارواکو د نوم نه خودو په شرط باندې وایس اف امریکا ته ویلي دي چې ګڼ شمېر پاکستانی توندلاري په چې د مولا نذیر توندره بډلې سره تعلق لري په دغه جګړه کې وژلې شوې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زموږ همکار نوشر روان قلندر بلاندې کوي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو ترهګر ډلو ترمنځ د 1400 ورځو تودې جګړې وروسته د نړۍ په مطبوعاتو کې یو ځل بیا دا باس تود شوی دی چې پاکستانی جګړه ماران افغانستان ته د بے ثباتۍ لپاره ځي او هلته په عامو خلکو امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي. د غزنی جګړې په اړه د افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ تازه معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړي دي. افغانستان کې چارواکي وایي د غزنی په جګړه کې تر 1400 زیات ترهګر وژل شوي دي. په دې اړه د غزنی ولایت گورنر وحیدالله کلیمزی وایس اف امریکا ته د دې لنډ حال صداسې ویلې.
په دغه حملاتو کې تقریبا د 1400 نه د باندې تورستان وژل شوي دي چې په دغه کې اویا کسه پاکستانيات باوش دغه جسدونه د مقر او د ګیدان ترمن د جهانگیر په نامه بازار کې اوس د انتقال لپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي.
خو د پاکستان خارجه دفتر لکه د وړاندې پرنګ یو ځل بیا د افغانستان دغه داوی رد کړی دی چې پکې افغان چارواکي وایي تر یو پورې پاکستانیان د دغه هیواد سویل ختیځ غزنی ایالت کې په جګړه کې وژل شوي دي. د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته صدا سي ویلي
غزنی وی هاف ناٹ ریسیوڈ اینی ایویڈنس ٹو بیک اپ دیز سپوریس ایکوزیشنز اینڈ وی ریجیکٹ
دی وای چې پاکستان د غزنی په جګړه کې د پاکستانی وګړو د موجودګۍ ټول تورونه ردوي او زیاتوي دغه ټول تورونه بی بنیاد دي ځکه چې تر اوسه دوی ته د افغانستان لخوا په دې اړه څه شواهد نه دي ورکړل شوي. اخوا بیا د افغانستان د دفاع وزارت ویان سید غفور احمد جاوید بیا وایي چې په دغه جګړه کې د پاکستان په شمول د چچنیا او نورو هیوادونو وسلوال هم موجود وو او دوی لګیا دي د یو یو مړی پیژنګلا او د هغه تفصیل راجمع کوي او ډېر زر به دغه په ډاګه کړي. سید غفور جاوید وایس اف امریکا ته نور صدا سي وایي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان په سوشل میډیا باندې هم داسې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي شوې دي چې پکې د وژل شوو وسلوالو پلویان خلکو ته د روړل شوو تنانو په جنازو کې بلنې ورکوي. د پاکستان په سوشل میډیا کې دا وخت د پاکستانی ولس ترمنځ په دې موضوع یو تود باس هم روان دی. څوک دغه تورونه بلي او څوک ورته خکاروای او څوک بیا د پاکستانی وسلوالو افغانستان ته اړولو بیا په کلکه غندنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک امریکا غږ ته ویلي ک پاکستان هر څومره داسې خبرو ردونه وکړي خو په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو په جګړه کې ګډون د حقیقت نه سترګې پټول دي او دا ښه خبره نه ده بلکې د دې مسلې حل لټول پکار دي. افراسیاب خټک نور صدا سي وایي
چې کوم بډي راول شي دلته کې په سوشل میډیا باندې خپل ځینې سازمانونه دي چې هغه د دې مړو عکسونه ورکړي دي جنازو عکسونه ورکړي دي او یو قسم ته په فخر سره یې دا ویلي دي چې دا خلک الته کې وجل شوي دي او راول شوي دي او جنازو ته خلک را بللي دي. نو دا څه پټي خبرې نه دي مگر دلته کې متاسفانه چې پاکستان حکومت ځان خلې کړې دي. ما په اواز زیاته پر اوچت کړو چې دوی باید توضیح ورکړي چې دا ولې کیږي او ولې د پاکستان دولت د دې قانون مخه نه نیسي ځکه چې دلته کې په دې خبره چې څه کیږي نو پاکستان دولت د دې مسؤلیت نه ځان نشي خلاصولی.
افغانستان کې ځواکونو سوسو واره داسې وسلوال میډیا ته وړاندې کړي دي چې د پاکستان نه د جهاد په نیت افغانستان ته ځي لکه چې سمو د وړاندې د پنجاب مظفرګړ سره تعلق لرونکي دی یو هلک افغانستان کې را گرفتاره ورستو میډیا ته خپل حال صدا سره وړاندې کړو.
پاکستان کې رہنے والا ہوں صوبہ پنجاب ضلع مظفرګړ تحصیل کوټ دو اور ہماری ایک وہاں دریا کے قریب بستی ہے وہاں جیش محمد اور لشکر جھنگوی
دی وی چې زه د پنجاب مظفر آباد اوسیدونکی يم. د دوی په سیمه کې جیش محمد او سپایي صحابه ول خلک دي چې ځوانان افغانستان ته د جګړې لپاره تیاروي.
ما دیګر کې نماز پڑھی دیګر کې نماز پڑھ کې پر وهاں سے پیدل روانه ہوئے افغانستان.
زه هم یو ورځ د کور د دوی سره اول د خبر پښتونخوا ټانګ او بیا جاني خيلو سیمه ته لاړم او د هغه غزینه افغانستان ته وړیدم. د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر علی خان وزیر چې د جولای 15 مینیټې په ټاکنو کې د قومي اسمبلی غړې هم جوړ شوی دی په ټویټر خپل اکاونټ باندې لیکلی دی چې دا ډیره د شرم خبره ده چې د افغانستان نه پاکستان ته د خلکو مړی راوړل کیږي او دا حالات به نړۍ دې ته وهڅوي چې پاکستان د ترهګرو سره د مرستو په تور لیست کې واچوي. که پاکستان دا پالیسي بدل نه کړله نو دا به ملک د تباهۍ خواته بوزي.
وایس اف امریکا دی ودا یو وسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس ویلی دی چې په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی خو بیا وایي چې افغان قواوې د دغه بریدونه د مخنیوي لپاره تیار دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار او وکما جلوان په یو راپور کې لري.
په افغانستان کې مخ په زیات شوی تشدد په حق له زیارت پرز د امریکا د دفاع چارو وزیر جم ماتس ویلی چې په هیواد کې په اکتوبر کې کېدونکي پارلماني ټاکنو باندې د طالبانو لخوا به هڅه کیږي چې حمله او تشدد کې زیاتوالی راولي، خو د غربي ځواکونو په ملاتړ افغان قواوې د دغه بریدونو مخنیوي ته چمتو دي. د امریکا دفاع چارو وزیر لخوا په افغانستان غزنی ښار کې د طالبانو د جګړو په حق له مفصل بیان راغلی او وایي چې دغه جګړه او ستره حمله په غزنی باندې غټو اهدافو ترلاسه کولو لپاره شوی وا، خو وسلوال تراګر کامیاب نه شول. په غزنی کې د صوبای پولیسو مشر فرید مشال ویلی چې په ښار کې د طالبانو لخوا غزول شوی ماینونه صفا کړی شوی دی چې جګړه په لسم اگست پیل شوه او نږدې 15 ورځو جګړه دوام د لودلو وروسته طالبان په شاته تمبول شوی دی. په دغه جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو سل کسان او شل ام وګړي وژل شوی، بلخوا افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته هم ګڼه مرګ ژوبله اوخته. ماتس ویل چې اوس غزنی کې آرامي ده او طالبان په خپلو مقصدونو کې کامیاب نه شول. ښاغلی ماتس په سویلي امریکا خپلې دورې په پای کې دغه بیان ورکړو او ویلي چې طالبان غواړي چې په هیواد کې پارلماني ټاکنو نړوندې د ویرې یوه فضا جوړه کړي. دوی دا هم زیاته کړه چې په راتلونکي کې تشدد زیاتېدو امکانات شته، خو د افغان ځواکونو په مقابل کې دغه رقم ناامنۍ خورول ناممکنه دي. راتلونکي اونۍ به یو کال وخت وشي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې لپاره نوې تګلاره اعلان کړې وه چې پکې ویل شوي وو په افغان جګړې کې د امریکا د ملاتړ لپاره ناټاکلی وخت پورې به دغه دوام لري او د طالبانو سره د افغان حکومت د جوړجاړۍ لپاره به نوي کوششونه هم کیږي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویژړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوردونکو موږ سره اوسېږئ. یو شمېر رپورټونه بل اړخ ته هم لرو. نړۍ کې د غیر قانوني پیسو د سارې ادارې یوې ډلې چې پاکستان ته سفر کړی دی سی ویلې نه دي، خو یو شمېر سپارښتنې پاکستاني چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی ته ورکړی شوي دي چې په هغې باندې پاکستان عمل وکړي. په دې باندې باید تفصیلي رپورټ تاسو وړاندې کړو. د دې تر څنګ د افغانستان ژکپوها حبیب الله رافی صاحب سره مرکه لرو د پښتو ټکو یا تورونو باندې چې د پښتو ژبه کې س کول پکار دی، کم ډایلیکټ خپلول پکار دی، او سس دوی تجویزونه ورکوي. دا هم موږ سره یو مرکز دوی سره لرو. دا به تاسو وړاندې کوو. د دې تر څنګ د امریکې او د ترکیې په تعلقاتو باندې هم موږ یو رپورټ لرو، او د افغانستان لخوا پاکستان ته د سارو په وړلو بندیز باندې هم موږ سره رپورټ شته. د اختر لوی اختر وړاندې د سارو بای سری رپورټ به تاسو ته په وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیدا وام لري را سره ملګری او سید خبرونو لندز زواره بیا درته وړاندې کوو خو ول غوښتي سرټکو ته
د مخالف کندونو د احتجاج ترڅنګ نن د پاکستان قامی اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره یو سل او شپک او یارای اخیستل سره عمران خان د ملک 22م وزیر اعظم جوړ شو د هغه سیال شهباز شریف شپک نوی رای اخیستې دي
جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے
افغان صدر اشرف غنی نن په غزنی کې د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا په نامه یادو سره پرشتلې چې افغانستان ته د جواب ورکړي چې ولې په غزنی کې د ژوبل طالبانو درملنه د پاکستان په اسپیټالونو کې کیږي
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوانا طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په حق لسپیناوي غوښتي او ویل دي جنرال سیب اور سرجمنه کړي وا چې له انتخاباتو ورسته به هغوی د افغانستان ګلو ته پام وکړي
په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو د سارداري یوې ډلې په پاکستان کې د یوې هفته تیرول ورسته په رسمي توګه څه ویل نه دي خو رپورټونه د پاکستانی چارواکو د خولې لیکي چې که پاکستان د ډلې سپارښتنې عملی نه کړي نو تور فهرست کې به واچولشی
پاکستان ان چیزوں کو کر سکتا ہے لیکن اس کو جو بھی اس میں ہرڈلز ہیں ان میں ہو سکتا ہے ٹیکنیکی ہرڈلز ہوں پروسیس کے ہرڈلز ہوں کیپیسٹی کے ہرڈلز ہیں تو وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ درست ہو سکتے
اول خبروں اور تفصیلات
د مخالف کندونو د احتجاج ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ملک نوی وزیر اعظم ټاکل شوی دی عمران خان په قومي اسمبلی کې نن یو سل او شپک او یاوټونه او د نوموړي مخالف سیال او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف شپک نوی ووټونه ترلاسه کړي دي د پیپلز پارټۍ د بایکاټ باوجود د ګوند شریک چیرمین بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی په ونډه کې برخه اخیستلې ده د مسلم لیگ نون مرکزی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر یا صادق د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په دې درادي کولو کوششونه وکړل چې د پیپلز ګوند غړي د مسلم لیگ نون امیدوار ته رای ورکړي خو پیپلز پارټۍ د وزیر اعظم په انتخاب کې د برخه نه اخیستو په خپله فیصله خپل ځای باندې وساتله د وزیر اعظم د انتخاب په وخت مسلم لیگ نون امیدوارانو احتجاج کړی ویلي تحریک انصاف د خلای مخلوق په مرسته په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کړی
د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې نوی ټاکل شوی وزیر اعلی محمود خان نن د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې د سوات سیمې سره تعلق لرونکي محمود خان په 15 جولای د پاکستان کې تر سره شوو ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبې اسمبلی د غړي په توګه بریالي شوی وو او 13 ورځ د خیبر پښتونخوا و او یا غړو د خپل رای په ورکولو سره د صوبې وزیر اعلی وټاکو
د افغانستان صدر اشرف غنی د غزنی جګړه کې طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ناس پناوی غوښته چې کترهګر د پاکستان نه غزنی ته نو اوختی نو ولې دغه جوبلو ترهګرو علاج ته پاکستان هسپتالونو کې روان دي صدر اشرف غنی نن د غزنی ولایت سفر کړو د غلطۍ د دینی عالمانو قومي مشرانو او د مدني ټولنې د غړو سره خبرې اترې کړې دي د پاکستان خارجه دفتر بیان ډاکټر محمد فیصل پرون په میډیا کې دغه تورونه رد کړو چې ګینه جوبل او وجل شوی ترهګر پاکستان ته راوړل شوی دی او دغه تورونه په بنیاد بللو
پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو د سر نړیوالې ډلې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د آسیا څانګې شپږ کسیزه ډلې سفر کړی او ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو په غیر قانونه توګه د لیږلو په نظام کې نیمګړتیاوې لري ډان برس پڼې په یو راپور کې ویلي د FATF پلاوی په پاکستان کې د ګټو نه کوونکو او خیراتي ادارو ترڅنګ د ګټور ملکیت او د ترهګرۍ ضد مالی مرستو لیږلو په لړ کې مشکوک راپورونه شتون لري او پلاوی په پاریس کې دغه راپور FATF ته وړاندې کوي
د ترکیې یو وزیر نن ویلي دی به د امریکای لخوا د نیولې شوې پادری په سر څه قسم نوي بندیزونو ته ځواب ورکوي د ترکیې سرکاري خبرې ادارې اناډولو د تجارت وزیر روحسار پیکان د خولي ویلي دی د نړیوالې تجارتي ادارې د اصول لاندې د امریکای وروستیو تجارتي بندیزونو ته ځواب ویلي او پوراتونکو کې به هم ځواب ورکوي
امنیتی چارواکي وایي افغانستان په فراه ولایت کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوې دي چې په کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل سوي او تر 150 څخه زیات نور ژوبل سوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا د واده یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو بیا تاسو ته تفصیلي راپورونه په خبرونه کې لرو. خبرونه کې راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان ته د ترګری د مالی مرستو د سار نړیوالې ډلې فینانشل اکشن ټاسک فورس د آسیا څنګه شپږ کسیزې ډلې سفر کړی وو او ویلي چې د پاکستان د ترګری د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه د لیږلو په نظام کې نیمګړتیاوې لري. په دې تفصیلات استا د دیوا خبریال ارشد حسین په یو راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان په دوره راغلی د فاینانشل اکشن ټاسک فورس وفد پر راتلونکو دریو میاشتو کې دننه پاکستان ته په 12 نکاتو د عمل درآمد کولو هدف ورکړي چې په کې تر هغه کې د استعمالي دونکو رقمونو درک لګول، د هغې د انتقال مخه نیول او د منی لانډرنګ پر ضد عملیاتو کې د ښکېل ادارو د کارمندانو د کارتوان لا نور سیوا کول او د منی لانډرنګ د بشپړ ختمون لپاره فعال او کوټلې طریقې کار خپلول شامل دي. د پاکستان په ورځنۍ دوره راغلی د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک گروپ پلاوی خپل دوره مکمل کړی دا. خود دغه پلاوی د سفر په پای کې د پاکستان د حکومت او یا د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس لخوا کوم بیان لا تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی. خزائی مطبوعات د سرکاري سرچینو د خولې لیکي چې وفد پاکستان ته په دریو میاشتو کې دننه په 12 نکاتو د عمل درآمد کولو هدف ورکړي. په دغه 12 نکاتو کې په ترهګرۍ کې د استعمالي دونکو رقمونو درک لګول، د هغې د استعمال مخه نیول، د منی لانډرنګ پر ضد عملیاتو کې د ښکېل ادارو د اهلکارو د کارتوان لا نور سیوا کول، د منی لانډرنګ د بشپړ ختمون لپاره مؤثره او کوټلې طریقې کار جوړول، د ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد د مؤثره میکانیزم جوړول او د لا نور مؤثره قانون سازي هدفونه شامل دي. ورسپانه ډان لیکي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ پلاوی د خیر خیګړې د غیر دولتي تنظیمونو په بابله د پاکستان په قانونونو کې هم ځنې کمزورې په ګوته کړي. د اقتصادي چارو سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو سره خبرو کې وای پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس پر وړاندې زونو د عمل کولو نیت لري او هیڅ شک نشته چې هیواد به دغه 12 هدفونه د نړیوال رولې په مرسته او لارښودنه تر لاسه کړي او بیا غنی چې د وړاندې زونو به د پاکستان د مالیاتي نظام د طریقې کار په خ کولو کې لوی لاس وکړي.
کو نہیں کر سکتا، پاکستان ان چیزوں کو کر سکتا ہے لیکن اس کو جو بھی اس میں ہرڈلز ہیں ان میں ہو سکتا ہے ٹیکنیکی ہرڈلز ہوں، پروسیس کے ہرڈلز ہوں، کیپیسٹی کے ہرڈلز ہیں، تو وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ درست ہو سکتی ہیں. کوئی یہاں پہ کوئی آئیڈیالوجی کا کوئی مسئلہ نہیں.
حغوائی زما پخیال دا سینہ دا چگنی پاکستان قصدن دا معاملات ٹکول نغواڑی، پا دیلا رکی چی کم تکنیکی او دا توان رکاوٹو نا پرات دی که حغا لرکلی شول نو پاکستان دا اهداف تر لاسکولی شی او دے که دا نظریاتو یا دا آئیڈیالوجی حس مسئلہ نشتا. اخوار رسپانا ایکسپریس ٹریبیون دا سرچینو دا قول لکی چی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پلاوی تا ویلی شوی چې د پاکستان د حکومت لخوا د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د شپږش نکاتی اکشن پلان لاندې د وړاندې څخه د ترهګرې د مکمل ختمون په خاطر ګامونو باندې سختې سره کار کوي. د پاکستان مرکزی بینک د نکټا په وینا په مجموعي ډول دو کالو کې 126 بینک کاتې تړلې دي او د دغه کاتو د لرونکو درک هم لګول کیږي او ځنې کسان نیول شوي هم دي. د غرنګ قانون نافذ کوونکو ادارو د 1 ارب روپو څخه د زیات مشکوک تفصیلات هم نیولې دي او په دې لړکې د 60 نه زیاتې مقدمې درج کړې شوې دي. مطبوعات وایي چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس لس کسیز پلاوی به د اکتوبر په میاشت کې یو ځل بیا د پاکستان سفر کوي او دغه وفد به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه د اوښکلو یا نه اوښکلو په حق لا حتمی رپورټ جوړوي. او مطبوعات د سرچینو د قول لیکي چې دغه وفد د پاکستان نوم په تور فهرست کې د اچولو سپارښتنه هم کولی شي. شي. قانوني ماهرين هم وای چې پاکستان لا به د خپل اړوند د قانونونو د نړیوالو قانونونو سره سمول پکار وی چې داسې د ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد پورته کیدونکي ګامونه نتیجې راوړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د خیبر پختونخوا په سفلي وزیرستان سرخار وڼه کې احتجاجونه شوي دي، او دغه احتجاجونه ځایي خلکو د وسلوالو او توندلارو ډلو خلاف د خپل ځان لپاره د تحفظ په سر کړی دي. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې د دغه وسلوالو او توندلارو ډلو خلاف تحفظ ورکړي، ځکه چې د دې په دوکانونو باندې ګرځي، د خلکو نه پیسې په زور اخلي. نور حال پې د سیمینا دریو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
د قبایلی ضلع سویلی وزیرستان مرکز په واڼه کې د دوه بیلابیلو ډلو پاکستان پیپلز ګوند او علي وزیر کروان تر سوري لاندې بیلابیل احتجاجي مظاهرې شوې، او د مظاهرو پر مهال احتجاج کوونکو له حکومتي چارواکو څخه سیمه کې ژوند تور پیښو قدرت الله امینت ژغورنې غوښته کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي د ژوند په اړوند غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي یو. د دوی په خبره د ورځې په رڼا کې په وسله سنبال خلک راشي او د خلکو نه په زوره پیسې سامان یوسي او په خلکو تشدد هم کوي، خو حکومت ورته په دې سترګه ګوري او د دوی د ژغورنې لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. ویلي له دې حالاتو څخه د امنیت په اړوند اندېښمن شوي یو، او په کاروبار هم بد اخیز کړی دی. تیر جمعې په ورځ هم د پیپلز ګوند تر سوري لاندې په واڼه سیمه کې احتجاجي مظاهرې پر مهال هم دغه رقم غوښتې سوې وې. دغه احتجاج کوونکي نن د جمعې په سهار په واڼه بازار کې د سرحدي عسکرو کلې مخې ته راغونډ سوي، او حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول، او ویلي چې د دوی ژغورنه دې یقیني کړی شي. د پاکستان پیپلز ګوند جنوبي وزیرستان مشر امان الله وزیر ډیوه ته وویل، زموږ د امنیت په اړوند اندېښمن یو، هر ورځ بدې پیښې ترسره کیږي او ریاست د هغې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. هغه وایي زموږ مجبوره سوي چې احتجاج د لارې ریاستي ادارو ته خپلې اندېښنې څرګنده کړو.
خلکو ته تحفظ ورکول، امن او امان برقرار ساتل، هغه بالکل په یو بازار کې یو دغه نشته دی، د فورس چې یو کس نشته دی چې هغې امن خلکو ته امن ورکړي، تحفظ ورکړي. نو دلته چې کوم روزګار دی په هغې باندې ډېر اثر پرېوتې دی. دلته خلکو ورځ په ورځ بېروزګاره کېږي، او چې د دوی کوم روزګار دی په هغې تجارت دی په هغې باندې غټ اثر غورځېدلی دی، او خلکو ته د بدامنۍ د وجې نه ذهني ټینشن دی، او خلک ایران دي چې تحفظ ورکول او امن امان ساتل دا د ریاست کار دی، او مونږ ته تحفظ ولې نه راکوي، زمونږ علاقې ته امن ولې نه راکوي، هسې د هر څه دغسې ولې په ډګر باندې پرېښي دي.
را رسېدلي راپورټونه وایي انتظامیه چارواکو د احتجاج کوونکو ته د لوی اختر تر لسمې نېټې پورې د امنیت په ځای کولو او سیمه کې امنیتي ادارو چارواکو ګزمې کولو بافر ورکړی. یاد دی وي دغه رقم باور د شمالي وزیرستان انتظامیه هم سیمه ایزو خلکو ته په لیکلې بڼه ورکړی دی، خو بیا هم په سیمه کې هدفي وژنې او بمبي چاودنې ترسره کیږي. د قومي پارلمان غړي علي وزیر په دې اړوند وویل، انتظامیه اختیارات نه لري او پوځ او امنیتي ادارو ټول اختیارات په خپله ولکه کې ترې اخیستې دي. ویل دغه ادارې د خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه سوي دي، او سیول انتظامیه ته بیرته خپل اختیارات وسپارلی شي. علي وزیر وایي دوی په خپله د سیمې ته ځي او د حالاتو جاج په خپله اخلي، ځکه چې دوی له خلکو څخه ووټونه د خلکو د تحفظ لپاره ترلاسه کړي دي.
امن په خاطر باندې راغلی یو، امن به په خپل وطن کې راولو، د هغې دپاره چې هره کومه موږ لار اختیاروو به په هر صورت اختیاروو. او تر اوسه پر انتظام یا مثال که نه د دې په حواله سره هیڅ داسې حرکت نه کوي، او هلته سټیل مثال که نه فوج په خپل دیش باندې په ګډبډ باندې او د حالاتو په ډیسټرب کولو باندې لګیا دي. بالکل سیول انتظامیه بې بسه کړې ده، هغې سره هیڅ اختیارات نشته. اف سی دي او لویز دي خصدار دي چې په ګڼ تعداد سره موجود دي، دوی دو هغه ته د اختیارات ورکړي چې هغه د خپلو خلکو ذمهواري دي، ولې چې تنخی اخلي. دوی دي چې دلته پرته دي، خو د هغو خلکو حفاظت لپاره پرته دي. دا انتظامیه ته دا وایي چې د فوج نه د اختیارات واخیستل شي او سیول انتظامیه ته دا منتقل شي چې پراپرلي د امن او کاروبار روزګار هلته د تګ راتګ او د دې ټول خوف مات شي او لس کاروبار او ژوند ته آزاد شي.
باید اوویل شي جنوبي وزیرستان کې پوځي اپریشنونه ترسره کېدو وروسته بیا هم خلک امنیت په اړوند اندېښنې لري. دا په داسې حال چې حکومتي چارواکي د عملیاتو پر مهال زیاتې ګټې لاسته راوړلو دا ویل لري. عدنان بیٹنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
و
وایس اف امریکا دی وده یو وسطه خبری خبرونه لید عوام لري خبرونه کې یو بل راپور په لورستا سوپام راګرځو. په نړۍ کې اقتصادي بازارونه راغورځېدو له کبله د یو شمیر هیوادونو د کرنسۍ بیا هم راغورځېدل ده. د آسیایي هیوادونو تفصیلات لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو سره راغلی دی. تاسو ته تفصیلات وایي.
د پاکستان او افغانستان په شمول چین، هند او انډونیشیا نمونه په ایشیا کې د هغه هیوادونو څخه دي چې د کال 2013 د پیل راهسې د کرنسو یا د پیسو بای د ډالر په مقابله کې مخ په زیاتې لاندې روان دي. په دغه هیوادونو کې که په خصوصي ډول د پاکستان او افغانستان ذکر وشي، نو په تیره سموده کې د پاکستان د روپۍ بای د ډالر په مقابله کې د 40% نه زیاته راپریوتی. د خارجي کرنسۍ یا پیسو په مقابله کې د پاکستان د روپۍ بیا کمیدل یا پرځای نه پاتې کېدل او اغیز د کورنی او خارجي سامانونو په قیمتونو باندې هم په لیدو راځي. د دې سره سم افغانستان چې دا مهال د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. په دغه چیلنجونو کې د افغانستان اقتصاد باندې هم اثر کېدل یو لوی مسله ده. او په تیرو څو کلونو کې د افغانۍ بیا د ډالر په مقابله کې 100 افغانۍ ښکته تللې ده. که څه هم د افغانستان کرنسی یا د تیرو څو کلونو راهسې په لاندې روانه ده او دا مهال ویل کېږي، راپورونه وایي چې تر اخیره درجې پورې لاندې راغلي. اقتصادي کارپوهان په ایشیا کې د کرنسو د بیو لاندې تللو یا راکمېدلو علتونه د ترکی او امریکا مخ په زیاتې خرابېدونکي ډیپلوماټي او کاروباري تعلقاتو په شمول یو شمېر مسلې ښایي چې پکې د امریکا لخوا په چینایي او د نورو هیوادونو په سامانونو باندې د ټکسونو زیاتولو یا ټکسونو لګولو یو علت هم ښایي. سونګ سینګ ووم، څوک چې په سنگاپور کې د شخصي بانکونو سره یو اقتصاد پوه دی، ویلي چې دغه خبرې وي چې په اړه به دوی وخت په وخت د فکرمندۍ اظهار کولو. اقتصاد پوه یقین لري چې په ایشیا کې د اقتصاد یا مالی چارواکو لخوا په کال 2013، 2015 او 2016 کې د کرنسو یا د پیسو بیې لاندې تللو څخه ډېر زده کړه کړې چې څنګه به ورته ځواب وایي. سیډونکي وایي چې په ګرد ایشیا کې د کرنسو د بیو لاندې تللو وجه څه یو نه ده. په هندستان کې مخ په زیاتې د تیلو بیې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابله کې لاندې بوتلې. دا په داسې حال چې هند د تیلو درآمد کولو لپاره ډېر زیاتې پیسې ورکوي. ولې په میانمار کې ځایي میډیا د کرنسۍ یا د پیسو د بیې کمیدلو وجه مخ په زیاتې درآمدات ښایي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی وره یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا تاسو وړاندې کوو. په پاکستان کې حکومت جوړیږي او تاسو ته اوس د خبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلی حال وړاندې کوو چې زموږ همکار شفاق مومند ور باندې تفصیلی راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې نوی ټاکل شوی وزیر اعلی محمود خان نن د جمعې په ورځ باندې د خپل منصب سوګند پورته کړی دی. د صوبایي کابینې ټاکلو لپاره د تحریک انصاف ګوند مشرانو ترمنځ مشورې روانې دي. د سوات سیمې سره تعلق لرونکي 44 کلن محمود خان په 25 جولای پاکستان کې ترسره شوو ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبایي اسمبلۍ د غړي په توګه بریالی شوی و او پرون 13 ورځ د خیبر پختونخوا 9 او 10 غړو د خپلو رایو په ورکولو د صوبې وزیر اعلی غوره کړی دی. نن د خیبر پختونخوا صوبې گورنر هاغلی اقبال ظفر جګړه هغه ته د صوبې د نوي وزیر اعلی په توګه څوګان ورک. د وزیر اعلی په توګه له غوړه کېدلو وروسته هاغلی محمود خان پارلیمان ته خپل وینا کې ویلي چې هغه به د صوبې د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه کوي او هڅه به وي چې د ماري داړې په مخه نیولو کې د ادارې پیاوړي کړي. نوموړي زیاته کړه چې اقلیتونو ته د خپلو حقونو ورکولو ترڅنګ به د هغه حکومت د تعلیم، روغتیا او ولسي ښېګڼې څانګو ته اولیت ورکوي. د صوبې په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سوات څخه کوم ولسي سیاسي شخصیت د وزیر اعلی کرسۍ ته رسېدلی دی. محمود خان د خیبر پختونخوا د پی ټی آی په تیر حکومت کے وزیر وو او مختلف وزارتونه یې په لاس کې وو چې پکې ثقافت سیاحت آثار قدیمه او بخور او د قبایلی چارو وزارتونه شامل وو. محمود خان د سواد د مټی دی او په کال 1902 کې د ډاکټر محمد خان په کور کې زیږیدلی وو. لومړی زده کړې یې په سواد کې کړې او په زراعت کې یې ماسټری ډیګري د پېښور پوهنتون نه ترلاسه کړې ده. محمود خان په مختلفو مدونو کې د خدماتو ترسره کولو وروسته په کال 2000 کې سیاست پیل کړی وو. په کال 2015 کې یې د خپل سیمې د ناظم انتخاب وګاټه او بیا په کال 2014 کې د خپل حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې وه. په 25 جولای پاکستان کې ترسره شوو عامو ټاکنو کې هغه یو وار بیا د خپل سیمې څخه د صوبایي اسمبلی وټونه وګټل او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو هغه ته د وزیر اعلی د منصب سپارلو پریکړه کړې وه. د تحریک انصاف ګوند سرچینو ویلي چې د صوبایي کابینې د پاره هم د دغه ګوند مشران خپلو کې په مشورو بوخت دي او ډیر زر به د لسو وزیرانو یو کابینه اعلان کړی شي. سرچینې وایي چې په کابینه کې به زیاتره په زوړ حکومت کې شامل وزیران اخیستل کیږي چې پکې به شهرام خان ترکی محمد عاطف خان ته د سینیئر وزیرانو دندې ورسپارل کیږي. بلخ د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې میر عبدالقدوس بیزنجو د صوبې 15 سپیکر په حیث ټاکل شوی. په ټولو 15 صوبایي غړو کې یو کم شپیته وغړو خپل رای د ټاکنې په عمل کې کارولې دي. د صوبایي اسمبلی سپیکر راهیل دورانی د سپیکر د ټاکنې نتیجې اعلان کړې. د بلوچستان عوامي پارټۍ میر عبدالقدوس بیزنجو یو کم 40 رای اخیستې. د ایم ایم ای او د بی این پی اختر منګل ډلې شریک کاندید محمد نواز 40 رای واخیستې. د بلوچستان عوامي ګوند سره پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او جمهوری وطن پارټۍ ائتلاف کې شامل وې. د ټاکنې د عمل وروسته نوی سپیکر میر عبدالقدوس بیزنجو د بلوچستان د نوی سپیکر په حیث باندې څوګن پورته کړ.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی او اوس تاسو ته څنګه چې موږ وړاندې ویلو د افغانستان ژبپوه استاد حبیب الله رافی سره مرکه چې د پښتو ژبې په حق لباندې کړې ده. نوموړي په روسیو کې په پاکستان کې د پښتو کانفرنس کې برخه اخیستلې وه چې په ایبټ آباد کې شوې و. د پښتو ژبه د کومو چیلنجونو سره مخ ده، څه کول پکار دي، دغه ټولې پوښتنې ته زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان کړی دي. تاسو ته وړاندې کوو
دی ستونزو د حل لار ناشته ده. همداسې ګډ کنفرانسونه دي لکه د اوس چې شوی، همداسې ګډ سیمینارونه دي. موږ د دې نه وړاندې هم تجربه کړې، خصوصا د پښتو لیکلار سیمینار په همدې بارګلۍ کې 30 کاله مخکې شوی و او هغو پریکړې وکړې چې هغه پریکړې اوس په لر او بر پښتونخوا کې عملي شوي او پښتون پښتانه یې سره لنډ کړي و، د پښتو لیکدود یې سره لنډ کړی دی. نو په دې اساس دا سیمینار چې جوړ شوی دا هم همداسې توقع ده چې د پښتنو د نږدېوالي او د پښتو د یووالي لپاره موږ د دې نه استفاده وکړو او د دې پریکړې عملي کړو او په قدم په قدم مخ په بره ولاړ شو، پرمختګ وکړو او ژبه یې واکړو، معیاري یې کړو او داسې ژبه یې کړو چې که په پېښور کې لیکله کیږي ویله کیږي یا په کابل کې لیکله کیږي ویله کیږي، دواړه یو ډول ولیکل شي او یو ډول وویل شي.
خو سیړنوال صاحب، افغانستان کې تاسو خپل هم په هغه ځای کې ډېر سازمانونه دي، ډېر داسې اکیډمیانې دي د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار کوي. آیا داسې په ګډه باندې کوم اکیډمي، کوم داسې سازمان، کوم داسې د عالمی کانفرنس په هکله باندې هم په ګډه کوم غور کړی د افغانستان او د دې خوا د پولې کوم پښتانه لیکوالان، مشران، کوم ژبپوهان دي؟
وخت په وخت دا تګ راتګ شوی، خبرې شوی او په آینده کې به هم کیږي. او د ژبه د ملتونو ژبه ده او حکومتونه مکلف دي چې د ملتونو د ژبې لپاره ګامونه واخلي، پیسې ولګوي، مصرف وکړي. نو په دې اساس موږ هیله لرو چې کله چې زموږ ولسونه سره یوه خوله وي، سره لنډ وي، حکومتونه خنډ کېدلی نه شي. هغوی مجبور دي چې د دوی غوښتنې ومني او د دوی د ژبې د پرمختګ لپاره هغه پروګرامونه چې دوی سنجوي هغه عملي کړي.
سړنوال صاحب، تاسې څه ګڼئ د جغرافیا په اساس د لهجو بدلون یا بدلې لهجې، دا خو په خپل ځای چې کېدای شي ضروری ګڼل شي، خو بیا د ملت په اساس تاسې نه ګڼئ چې لیک لوست یو شي، توری یو شي، یو ډول املا وکارول شي او په هغه باندې هم داسې کوم اتفاق راشي.
لهجه د ژبې خښتې دي، او دا خښتې چې راواخلي د دې نه د ژبې دیوال جوړېږي. نو په دې اساس لهجې به هم د جغرافیې په اساس څیړو، او هم به لهجې د قومونو په اساس څیړو، او د دې په نتیجه کې به موږ معیاري ژبې دپاره مواد تهیه کوو. موږ په خپلو لهجو کې ډېر زیات لغتونه لرو چې هغه تر اوسه قاموسونو ته نه دي راغلي. دا به د لهجو نه رااخلو، قاموسونو ته به رسوو، د ژبې ذخیره به زیاتیږي. البته لهجوي لیکنې به نه کوو، ځکه په یو ځای کې دوه لهجه یو ډول تلفظ کوي، بل ځای بله. دا چې وکړو ژبه ټیټ شي، او دا چې معیاري کړو، معیاري ژبه وپیژنو، لهجې پرېږدو، په هغه صورت کې به زموږ ژبه واحده وي او په ډیره بیله به پرمختګ وکړي، او د یوې واحدې معیاري ژبې پایس به هم زموږ ماشومان هغه زده کوي، او هم به هغه څوک چې د پښتو سره مینه لري، پښتو زده کول غواړي، هغو ته به زده کول اسانه وي، ځکه دا به یو معیار ولري او په دې معیار کې به وړاندې شي.
سمه ده. سیړنوال حبیب الله رفیع صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د وی او ای ډیو ټلویزیون سره خبرې وکړې.
مهرباني، ستاسو مننه.
وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د ترکی یو وزیر نن ویلی دوی به د امریکې لخوا د نیولې شوي پادری په سر څه قسم نوي بندیزونو ته ځواب ورکوي. دا په داسې حال چې د امریکې تجارت وزیر سټیون منوشن د زیارت پر ورځ ویلو چې امریکا په ترکی باندې نورو بندیزونو لګولو لپاره تیاره ده، که چیرې امریکایي پادری انډریو برانسن د کور نظربندۍ نه آزاد نه کړل شو. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د یوې مودې راهیسې خرابې دي، خو تر دې وروستیو پورې د ناټو د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ څرګنده دښمنۍ نه وښکاره شوې. اردوغان په امریکا باندې تور پورې کړ چې د ترکیه په سټیلو او المونیمو باندې د ټکسونو د دوه برابره زیاتولو له لارې په خپل ستراتیژیک ملګري له شانه په چاړې گزار وکړ. ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ وویل ترکیه دا ثابته نه کړه چې یو ښه ملګری دی.
They have a great Christian pastor there. He's a very innocent man.
دوی یو ډیر ښه عیسوي راهب نیولې، هغه ډیر یو بې ګنا سړی دی.
ټرمپ دا هم وویل چې امریکا له اردوغان څخه غوښتي دي چې برونسن دې خوش کړي، او تمه لري چې اردوغان به دا غوښتنه ومني، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن د زیارت یا پنځم به پورز وویل امریکا چمتو ده په ترکیه باندې نور بندیزونه هم ولګوي که هغه انډریو برونسن خوش نه کړ.
We were very clear with our counterparts there, both Secretary Pompeo and myself, on the release of the pastor. We've put sanctions.
موږ له خپل سیالانو سره ډیر په سرګند ټکو خبرې کړې. زه او د امریکا د بهرانو چارو وزیر مایک پامپیو د برونسن د خوشی کېدو په اړه غږیدلې یو. موږ د هغوی د کابینې په غنو غړو باندې بندیزونه ولګول. که برونسن زر خوشی نشي، نو موږ د نورو بندیزونو پلان هم لرو.
سیډونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف زیاته برخه د همدې سوي راهب لامل ده. د دې ترڅنګ اردوغان په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې له کوردانو څخه د امریکا لملاتړ سره هم کلک مخالفت کوي. اردوغان په دې اړه هم په غوسه دی چې امریکا د جلاوطني ترکی مذهبي مشر چې د هغه مخالف دی له شړلو څخه انکار وکړ. په ورته وخت کې په امریکا کې د بشري حقوقو ډلې او پالیسی جوړونکو د اردوغان د زیاتیدونکو ټول واک یا استبدادي نظام لبنې څخه هم خوشینه دي، خو د اوس لپاره هغه د ترکانو ملاتړ لزانه سره لري.
آیا هر څه برونسن پورې تړلی دي؟ مونږه دا ثابت کړی چې مونږه داسې یو هیواد یو چې د لویدیز واک پرې نه چلیږي، او په دې برخه کې مونږه ټینګ ولاړ یو. ترکانو خپل سترګې اوس غړولې دي.
اردوغان خپل پلویان دې ته هڅولې دي چې بهرني قدرتونه د دې ځواکمن مسلمان هیواد د خرابولو کار کوي، خو څېړونکو وایي چې دا ډول فکرونه ښایي د ډیر وخت لپاره دوام ونه کړي که د خوراکي توکو، ګازو او نورو ضروري توکو بیې د عادي ترکانو لپاره ډیر لوړې شي.